اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د ښوونکي په حق باندې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات. له میلمه څخه په پیل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او ښوونکو د امتیاز یا معاش په هکله څه وایي؟
دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس مونږ وګورو د یو خون کې معاش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې. یعنی ان ټول دوی شپې ورځې او د یو تر بل دوی وایي د خون کې د معرفت نظریې اخلي دا ورته بسنه نه کوي. دغه ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا.
روس کې د خون کې حقونو ته په دې اکل سره ته وایي
خون کې لکه نورو معنوي اشخاصو په مقایسه باید ووایي دوی د نورو خلکو نه ډېر حقونه لري. هم معنوي حق لري، هم مادي حق لري. مادي حق د معاش قصې دي، د معاش په د دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تېرولو دا خو مشخصا په افغانستان کې ډېر مشکل لري. او پرته له دې په افغانستان کې خپله تاسو وینئ چې ډېر خلک بې سواد دي. او زه چې فکر کوم کېدای شي 90 سلان پورې دغه خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د ښوونکو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بدې چې دوی په ژوند کې څه حق لري سونه احترام ورلی او سونه باید دوی ته خدمت وسی او سونه دوی ته امکانات برابر شي. ژوند دوی او دغه خلک متاسفانه ځخه ذهنیت نه لري. یعنی هغه خلکو څه تعلیمی کړی، تحصیل کړی، یو څه په د ښوونکو په حقوق باندې پیږي او څه پیږي او هغه د لاسه چې نه کیږي دوی حق ورکړي. دوی باید داسې ژوند ولري کم تر کمه متوسط ژوند دوی خپل جوړ شي او امکانات د ژوند هم د اجتماعي نظر کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د ښوونکي ولري. او پرته له دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کړي سي یو استاد یا معلم یا ښوونکي ډېر حقونه لري د احترام وړ دی. د دوی شاته بس څه چې ونه ویل شي د دوی توهین او تحقیر ونه شي او د دوی د لا قواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودلو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي، کومکونه وکړي. داسې خلک نه پېژنو په افغانستان کې شرکان سړکونو په غاړه کې دوی لیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي، غم نه پیدا کېږي. یعنی دا د یو ښوونکی دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري. او مونږ او حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی ته باید توجه وسي. دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حق دی باید ورته ورکړل شي.
کراسو په یو ټولنه کې د ښوونکي ارزښت
که مونږ په ژوند کې که انجینر وستیږي که ډاکټر همغسې که فکر کوی که وکیل دی که قاضي که نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کوي یا ښه ژوند لري یا دا ټول د ښوونکي برکت دی چې دغه خلک دغه ځای ته رسیږي. که هر چیرې چې مونږ اوسېږو هره وظیفه کې یو یا هر چیرې داسې د ژوند په مختلفو مرایلو کې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو ښه امکانات لرو مونږ ټول چا خبره ده د معلمینو قضداران یو. باید دوی حقونه ورکړل شي، دوی ته توجه وسي. دوی معنوي او مادي حقونه لري. باید دغه مادي او معنوي حقونه باید په ورقه کې په مقرره کې په لوایحو کې ولیکل شي. خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري، پوه سي. او دا واجبه ده، واجبه ده، ایماني وجداني واجبه ده. څوک باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل شي. ټول خلک محترم دي. یعنی چا چې سواد لري، چا چې نه لري، چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي، ګونوم سه انساني هغه کرامت لري، شخصیت لري، عزت لري. او خاصتا دغه معلمین او ښوونکي باید ډیر محترم اوسي او ډیر د احترام وال خلک دي. او دوی ته باید ډیر توجه وسي. خپل خپله پیږي هغه هیوادونه، هغه مملکتونه، هغه ټولنې سه په هغه کې استادان یا معلمین ډیر ارزښت لري. خپل خپله پیږي چې دغه ټولنې ترقی او پیشرفت تاسو وګورئ، د هغه هوساین او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایل د دوی د نورو امکاناتو ژوند تاسو وګورئ. دا ټول خلک بیا راګرځي د معلم د خواله د دوی د احترام لپاره، د دوی د دوی نه د معلمینو ته زمینه مساعده سوي دي، ښه خلک تربیه کړي دي، توان دوی خپل معلمین ډیر مستعد خلک دي، توانایی لري دوی کې، لیاقت سته، او دغه لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افرادو او د دوی د غړو او د اتباعو په هغه کې مصرفوي، نو دغه وجه ده چې هغه مملکت مخ ته ځي. هغه هیوادو سه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پوهېږي، لکه زموږ په هیواد کې همغسې متاسفانه ناکامه ژوند لرو، همدغسې هوساینه نه لرو، پرمختګ نه لرو، پر ژوند په نورو بخشو کې موږ مشکلات لرو، سواد نه لرو، همدغه سواد چې نه وي هغه متاسفانه هغه خلکو سه سواد نه لري، متاسفانه دوی غولول کېږي د نورو خلکو لخوا، یعنی دوی فریب خوري.
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړې، نو دلته ځای لري چې یو څه خپله د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو. د زده کړې په هکله راته وغږېږئ، دا څومره مهمه ده؟
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړه وکړي. هماغه چې تاسو خپله ښه پوهېږئ چې کله زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو، اوله او ډېر ټولو نه ډېر مهمه کلمه څه ورته ویلې سو، د الله تعالی لخوا هغه ورته ویلې سو اقرا، یعنی تاسو ووایئ، یعنی اقرا یعنی ویل لوستل په اسلام کې په دغه ښوونکو ټولنه کې دا ډېر مهم دی، د ټولو نه مواردو نه اولویت لري، دا حتی فرض دی موږ مسلمانانو باندې چې موږ باید عصري او دینی علوم زده کړو. نو متاسفانه یو نیم خلک اوس د دغه عصري علومو په مقابل کې درېږي او مخالفت لري، یعنی صحیح توجه ورته نه کېږي، صدا د یو هیواد نیمګړتیا د هیواد د ډېر مشکلاتو نمایندګي کوي، سو الله تعالی وکړي دا مشکلات هم حل شي. نو دا زه دا وایم چې هغه هیوادو زده کړه کوي، تا دانش لري، تحصیل لري، ښه علم لري، ژوند دی ډېر توپیر لري د نورو هیوادو. تاسو وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته یا ور تاسو توجه وکړئ، بیا وروسته افغانستان وګورئ یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین، دغه هیوادو کې مشکلات ولې ډېر سته؟ په دې چې دغه هیوادو کې د هغه د سواد کچه ډېره ټیټه ده، او دا خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه و. نو دغه ډېر مهم دي چې مکلفیت هر کورنۍ چې زامن باندې خپل ماشومان باندې خپل کور او نورو خلکو باندې چې دوی هغه لري غواړي چې تحصیل وکړي، دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي چې جبري اوسي او مکلفیت لري، چا چې درس هغه کورنۍ چې ماشومان درس نه وایي قانوني جریمه ورته جوړ شي، او دا خلکو سه مشخص د تحصیل او تعلیم او مقابل کې درېږي، دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي او دوی باید بندیان شي او پوسی سه دغه تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرون نشي کولای چې ودرېږي. دا د الله تعالی امر دی او د بندګانو د ټول انسانانو په نړۍ کې دا اولنی او ډیر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسیږي، او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانيت معنا ورکیږي. متاسفانه زه باید دا په دې کې مونږ ځان پوک
د 2020 کال د اگست لنیمایي را په دې خوا د افغانستان نیم وګړي چې خځینه دي د دوی لپاره زده کړې نشته، دا مونږ او تاسو بیرته جبران کولای شو؟ او آیا اقدام د سي دوام کاندي دوی زده کړې ونې سي کړلای څومره زیان لري؟
کپو یو هیواد کې نارینه اوسېږي که ښځینه اوسېږي، دا یو د بل لازم او ملزوم دی، یعنی په دې معنا چې په یو کور کې یو مور سواد ولري د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه ډېر 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 تاثیرات لري په ژوند کې. هغه مور کوي چې خپل ماشومان باندې زحمت وباسي، تحصیل ورباندې وکړي، تعلیم ورباندې وکړي، هماغه تعالی نارینه ته استعداد ورکړی د دوی، یعنی توانایي لري په یو مورد کار کوي، هماغه چې استعداد د ښځینه هم لري، دوی کوي چې ډاکټران جوړ شي، پیلوټ جوړ شي، انجینران ځان جوړ کړي، او دغه سید مساعد استقلالیت ولري، چې چا چې سواد لري هغه استقلالیت لري، مالی استقلالیت لري، مانوي استقلالیت لري، او دغه په ژوند کې کوي چې خپل د حریم نه دفاع وکړي، د ژوند نه دفاع وکړي، او خپل اراده او شخصیت او عزت ابرو د پیسو لاره، د خجوان لاره، د حسین لاره دوی کوي چې لا سره وړي. دغه ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه خزینه خصوصا دغه جون مکتبونه بند کړي، او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي، دا خو مشخص دي ډېر زیانونه تاوانونه کوي او مملکت ته رسیږي. هماغه چې دغه تاسو خپله پوهېږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولاړ دی، نو دغه خزینه چې دی دا نیمایي پایکر دی او یو مملکت دی، نو دوی مکاغه دی با زمینه ورته مساعده دي، څه چې قوانین دی او اصول دی او مقررات دی هغه ورته پلي سي د شریعت په رڼا کې او په چوکات کې، دوی ته باید اجازه ورکړل شي تر تر زره مکتبونه خلاص شي او درسونه ورته برابر شي او استادان ورته جوړ شي، او دغه خو خاله کې شپخه ډیر په کیفیت او ډیر په پرمختللو وسایلو او لابراتوار لابراتوارونو همدغه څه په رفاهي وسایلو کې دوی سمبال شي، او ورته دغه دوه کلم چې تیر شوي دي باید دا جبران شي، او دا د دې ملت حق دی، دا د موږ ژوند حق دی، د موږ د خور خویندو مورو مورګانو همدغه څه د نورو اولادونو څه خزینه اولاد لري، یعنی انجونې لري په کور کې، د دوی اساسي اسلامي انساني حق دی. هیڅوک نشي کولی په دې کې تعرض وکړي چې متاسفانه دا موږ ته ژوند ته او دغه خلکو څه د مکتب نه محروم شوي دي، دوی ته روحي مشکلات پېښ کړي دي، او دوی متاسفانه ډېر خلک مونږ خبرېږو چې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا خودکشي کوي، چې دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي ډېر جدي ګامونه پورته شي، او خلک د حکومت له خلکو سره مرسته وکړي، او باید زر تر زره مکتبونه خلاص شي.
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډېر بد تاثیر کوي، که د مکتب زده کوونکي دي، که د پوهنتون محصلین دي چې دوی زده کړې نشي کولای، د دوی مشکلات د دوی اندېښنې خو پر ځای دي. کراسو ښوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی د ټولنې بچو ته تدریس نشي کولای؟
دا ډیر مهم دی چې کله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تیری یا هدف ته ځان رسوي، چې هغه ښوونکي که نور مسلکونه وي، چې د چا هغه وظیفه ونیسي مسلک ورنه ونیسي، دا خو مشخص دی. یو هغه کس ځان ته بېپیل هغه فکر کوي، د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي، چې کله محرومیت پیدا شي دوی کې روحي مشکلات پیدا کېږي. روحي مشکلات نو متاسفانه ډېر کله کله مخته ځي، او دغسې په هغه حالت رسېږي چې دا خلکو مشارهګان د دنیا نه بېخي ځان خلاصوي او ژوند ختمی. سو دغه متاسفانه ډیر لوی ګناه ده، او دغه ډیر لوی لاسوهنه ده د انسانانو د ژوند او د مسلمانانو او دغه خلکو څخه. په دغه کې ښوونکي دي، لکه دغه خزینه ښوونکي څخه بیچارهګان اوس دوی محروم دي، نشي کولی چې هغه ارمانونه لري، یعنی دوی کولی شي مثلا کوم بل مسلک ځان ته وټاکي، یعنی انجینر سي، ډاکټر سي، یا کوم بل وظیفه ځان ته وټاکي، کې خامخا یو احساس او یو انګیزه چې دغه د وطن او اولادونو ته باید دوی درس ووایي. دغه انګیزه او احساس د دوی نه اخیستل کېږي، دا مشخص دی. دا ډېر درد لري، ډېر د ژوند یو بد چلن لاره ده، او ډېر توجه وسي، او دغه ښه څوک نشي کولی په دې کې دوی خنډ را پېښ کړي، او دوی ژوند خدای نه خواسته ودروي، یا دوی د وظیفې نه روي وباسي، یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې بېرته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نورو خلکو ته درس ورکړي.
بله، په دې وروستیو کې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه هم و چې هلته به خلکو تحصیل کوه، او په خوا کې شخصي ښوونځي هم و، یعنی د زده کړې زمینه ډېر زیاته برابره سوې وه. اوس اکثر غذایونه بند دي، پوهنتونونه خو په طور عموم دي، انجونو لپاره بند دي، ښځینه ښوونکي هم نشي ورتللی، مکتبونو کې نیمې ښوونکي ورځي او نیمې نه ورځي. دوی ته څومره سخته تمامېږي چې په کور کې ناست دي، له یوې خوانه اقتصادي مشکلات، له بلې خوانه د دوی هغه مقدسه دنده چې معلمي ده هغه یې ورنه اخیستې ده. په کورو کې ناستای ښځینه معلمینو ته څومره سخت تمامېږي؟
په افغانستان کې متاسفانه تاسو ښه پوهېږي چې دغه د کاروبار او د ژوند اسانتیاوي ډېر سخته ده. یعنې هر څوک نشي کولی چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي، یا استاد وشي، استاد شي، یا بل کار بل مسلک ور ځان ته وټاکي. په ډېر مشکلات یو کس په ډېر مشکلاتو په ډېر درد او رنج دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي، تر هغه مرحلې ته رسېږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي، او کله چې وروسته دوی کامیاب شي معلم پر آیس، او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستې د مقدسه وظیفه. دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډېر بد درد لري، د دوی په ژوند کې ډېر تاوانونه لري، دوی د حقونو ځای کېږي پکې، د دوی هوساینه، د دوی ژوند، د دوی د ټول تقسیم اندوسه، د دوی فکر کوي شرګان سره مونږ، یعنی په دې وطن کې نه حق لرو، نه د ژوند حق لرو، نه د کار حق لرو، نه د پرمختګ حق لرو. دغه محرومیت چې دی د دوی په ژوند کې، د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري، او مونږ په دې ښه پیږو. درد دغه احساسو سره دغه د مونږ خويندې یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي، دوی ښه پیږو چې دوی مشکلات سنسیږي، او دوی هغه یواز دي دوی دغه اوایل څو د مکتب لري، او دوی او سن کم تر کم یو پندش پاک یو در په دوی د مکتبونو نیو، د دینو محروم سیوی دي، د دوی بدیل ورته نه پیدا شوی، چې دوی په بدیل کې دوی ته مثلا د حکومت راغلی وای چې یو 100 روپۍ ورته ورکړي او دغه ماشينه تاسو واخلئ. متاسفانه دا څه نه دي، نو په هر صورت دغه اوس مونږ چې فکر کوو د معرف حالت په بحران کې دي، او دغه بحران مونږ خیر اخلو کې مستقبل نه کوم څه ولرو. دغه متاسف چې بي سواد موږ زیاتی کې په وطن کې هغه متاسفانه خپل د وطن د بدبادي لامل ګرځي او هغه د وطن د قدر او د ژوند او د خلکو د معلمینو په قدر نه پیږي. خامخا دغه یو چالش دی، یو مشکل دی، او هغه خلکو چې موږ پکې مسلکي خلک ونه لرو او روزونکي استادان ونه لرو او دغسې ژوند مو په دغسې شکل مختلف نه شي چې په هغه کې د یو مملکت د اتباعو د خلکو د نفوسو ژوند په علم او دانش او پوهو برابر ونه اوسي، نو خامخا دا ډېر لري دا د یو مملکت عقب ګرایي یعنی دغه د یو مملکت د شاتګ نښانونه دي چې متاسفانه موږ په دې ځورېږو. هغه خلکو ځورېږي چې هغه معلم نه دي څه چې هغه خلکو چې معلمین دي او دوی محروم دي، هغه خامخا ډېر درد لري. او موږ هغه کې یو متل لرو وایي چېرته سې اور بلیږي هملته ډېر سوځېږي، نو هلته ډېر درد لري. نو دغسې یو واقعیت دی متاسفانه.
لغه وخت نه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي او د ښځینهو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې دي، ډېر زیات راپورونه جوړ شول په افغانستان کې زده کوونکو ښوونکو خپل غږونه پورته کړل، کورنۍ چې د زده کړې دروازې دي خلاصي، مګر هیڅ اثر یې ونه کړ، هیڅ تاثیر یې ونه کړ. تاسو څه فکر کوئ؟ ولې آیا اوسنی نظام د زده کړې او د ښوونکي په ارزښت باندې نه پوهیږي؟ ولې نه غواړي چې د خلکو غږ واوري؟ ولې خلک له دې نه زیات ځوروي؟ ولې نه پرېږدي چې خلک وسی کولای لاړ شي آرامه په مکتب کې درس وایي، په پوهنتون کې خپل زده کړې بشپړې کړي؟
دا خو مشخص ده چې دوی ولې نه غواړي، نه دنه پیږم چې دوی څه هدف دی، څه مقصد دی، ولې دوی دا کار کوي، دوی هدف څه دی، ولې خدا کار چې دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصولو آئین او احکامو، هماغه څه د مقرراتو اصولو اساسي حقونو څه دی په ژوند کې او د خلکو لري، دوی په هغه مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري. نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی، حق مو دي حقونه لرو، لکه حق د ژوند لرو، حق د تعلیم او تحصیل لرو، حق د کار لرو، حق د ازادي لرو، دا حقونه مسعون دی باید محرم اوسي، د تعرض ول نه دی باید پدې کې څوک تم تعرض ونه کی او دوی کې وروره محدودیت واده نشي. ته څوک نشي کوي که اصلاحات راځي خو خدای که نه پرته له دې څوک د حکومت په نوم یا کوم خلک یا کوم هغه ضرور راځي چې یو محرومیت مان سره وړي، نو دغه مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی، ناروا دی. دغه جریان دغه حالت یو مملکت لپاره ډېر تاوانونه لري. دغه تاوانونه یو ورځ مکتبونه بند شي پر مختلفو هیوادو ر رقیم، تاسو جاپان وګورئ یا مثلا چین وګورئ یا امریکي ته یا اروپایي هیوادو په دا مثلا د دولت یو تصمیم ونیسه چې یو ورځ لپاره د مکتبونه بند کړي، خپله ویني چې خلک څنګه غوا رامخته کوي او څنګه خلک جګي او څنګه خپل حق نه دفاع کوي، نو دې څو د خلک پیږي چې ولې داسې پوسیبل نه را مکتبونه بندوي، هغه پیږي چې دغه تاوانونه چې یو مملکت رسیږي څنګه پورته دي، څنګه د دغه جبرانېدونکي دي، یعنې جبران نه کېږي. دغه دوه کاله تېر شوي دي، زه فکر کوم چې جیناکیان څه مخکې په لسم سم کې اوس یعنې فکر کوه چې اوس دوی فارغ شوی وایي، یعنې د دوی دغه دوه کاله ضایع کېدل د دوی هغه انګیزه د تعلیم او د تحصیل هغه څه تللي دي، دغه عوامل د دوی څه ککېده چې دغه مکتب شروع شي هغه څه نه شروع کېږي، چې مثلا د دوی هغه څه نیت سي وو، دغه علاقه سي وو، د دوی د شوق د مکتب تلو راتلو دغه متاسفانه د خلکو له زړونو نه راایستل شوي دي، او دغه بېرته ترمیمول او دغه جوړول زه فکر کوم په لسونو کالو کې دا ترمیم نه شي، او دغه تاوان او دغه ضرر څه دغه ملت او بشره خلک ته رسېدلي دي. دا خدای تعالی بېږي په څومره وخت کې به دا بېرته جوړ شي او ترمیم شي.
که په دې خبرې راته وکړي چې په خپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي ترغه چې دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصېږي، ښوونکي څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته ادي اقل کومه پوهه چې لري په یو تاریخ نه په یو تاریخ ورسي، مثلا په آنلاین ډول، او حاکم نظام ته څه وایي؟
زه دا وایم لرم چې دغه خلکو چې دغه خصوصا دغه زده کوونکي چې اوس محروم دي متاسفانه په کورې کې اوسېږي، که دوی امکانات لري یو لار ادا کړي او ستاسو تلویزیونونه چینلونه په افغانستان کې دغه هغه ښایي او ستاسو درسونه ورکول کېږي، د ورځې جدید تعقیب کې په پورو کې دغه مضمونونه دغه څه چې دوی ضرورت لري، مثلا که وم سب کې دي وم سم د مضمونونه او کتابونه د ځان ته برابر کتاب دی، ډېر په جدي شکل وایي په پورو کې خپل همسایګانو دوی سره باید مرسته وکړي، چا چې په دغه ساینسي علومو کې پیږي یا په مکتب په علومو کې ښه آشنایي لري ځان ته معلمین وټاکي درس دې ووایي او خپل توقف دې ونه کوي، او که خدای مهربانه د ورځ مکتبونه خلاص شي او دوی په دغه مرحله کې ځان وویني چې دوی هغه حالت هغه لري لیاقت لري نو ځان ورته برابر کی که مثلا دغه دوا کال وروسته مثلا فکر کوي چې دا د دولسم کال زده کوونکی وای نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کی او خدای مهربانه دوی دوی نه هغه شتویم تن واخیستی او همغسې پانتونونو ته د لار پیدا کړي هملته په پانتون کې خپل داسې تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی د هیڅ وخت نه مایوسه کیږي او باید په خپلو اهدافو مشخصا په دغه تعلیم و تحصیل کې دوی باید برنامې ولري په ژوند کې په توسماقات ولري او په دغه توسماقات په اساس دوی په هر رقم طریق څه کوی چې د خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلرونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي په کورو کې د درس وایي روزانه هغه همره درس وایي ځکه چې دوی په مکتب کې درس وایي دغه خو ډېر خیر دی ښه پلان دی خو متاسفانه د دې هغه محیط چې دی د تعلیم و تحصیل و اکادمیک محیط تر کور محیط پورې ډېر فرق لري او هغه اکادمیک محیط چې دی هغه خپله شاګردانو او زده کوونکو باندې تحصیل لري هغه هلته چې چا چې زړه نه غواړي درس وایي خدای دې وکړي چې دغه پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کې ډېر جدي اوسي او انشاءالله کېدای شي چې یو څه کم تر کمه خپل د دې وختونو سره ورته ځای شوي دي دغه بېرته جبران وکړي او د ښه راتلونکي په امید دوی درس وایي او دا د دوی اساسي حق دی شرعي حق دی او الله دې وکړي چې دوی په بل اهدافو کې کامیاب او بریالی اوسي دا زموږ د ټولو ارمان ارزو ده
در من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خون کې پاک باندې خبري وشوې لمر سره میلمه او افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور تربیه پرځ کې چې است علامه مال او ملګری
چنارو پکھنڈولی ونی راغلا ور پوسی نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پیوڑ منگوٹی گدرتا وخ مازی گردے لگیدنا زردی ورورانا صبری دی ور ولگیدنا تاثیر داد غم ازان دلم سوینا ور ولگیدنا کوز د چنارو پکندو لی ونی راغلا ور پس نوراغ سلنا نوراغ سلنا داول منگوٹی گزرتا وخ مازی گردے آشنا زما پغی کی پروتے ور و لگیدنا زب پکے د تور زلف پی ویما ور و لگیدنا کس بچی نارو پکندو دی ونی راغلا ور پسی نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پیوڑ منگو ٹی بدرتا وخ مازی گردے نشتا ور ولگیدنا د بیل تان ناگی لنشتا ور ولگیدنا ماته بخپلا بخ کرلی دی غمنا ور ولگیدنا کوز د چنارو پکندو لی ونی راغلا ور پس نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پیوڑ منگو ٹی گدرتا وقت ماز دیگر گیا سزا دی ور ولگی لګیدنا د بیل تا نبی لا سزا دی ور و لګیدنا آشنا جدا ک نور صفر والرما ور و لګیدنا کوز د چنار په کندو لیونی راغلا ور پس نور غسلنا نور غسلنا اول منګوټی ګدتا وخت ماز دی ګرځه تا ور و لګیدنا آشنا مينو په جړه راخ کا تشما ور و لګیدنا اوس د چنارو په کندو لیونی راغلا ور په سينو راغسلنا نور راغسلنا یو لمنګوټی ګدرتا وخت ما زګر به
آزادی ملما. السلام علیکم. د آزادی ملما پروگرام دی چې له آزادی رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات ملمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی راځي او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد وو، د غراز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د ازادي ملما پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې درته وایس چې له افغانستان د لوستي قشر د وټلو بهیر ولی چټک سوی دی.
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکې سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر خصوصا چې په هغه باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، په هغه باندې کار شوی دی، روزل شوی دی، په هر برخه کې ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا دی. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی، د دوی پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دی د شراکت نه ورکول کېږي؟ په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کلنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړی و، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتی ملحوظات له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم مولا ته ورکړی ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوست باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړې کېږي او هغه دوی مجبور دي ترسو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې، سادات صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې د خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی دی، دا ماته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چاته دنده وسپارې چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چاته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کی، منحصر کی، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره، انحصاری اداره مخکې نشته تل. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک سمانه، ته چې وظیفه نه ورکې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پونتون کې د استادانو او د پونتونون د ریسان لپاره تخپل خلق مقرره او هغه نور سازان مفکر او کارم نه فرصت د کارم نه وي په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي طالبانو څخه د ویری او د ډار احساس هم وي او په عین زمان کې ډېرې نور ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتی ستونزې دي همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترم دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي هغوی ته چانس نه ورکول کېږي بلکې هغوی تحقیرېږي هغوی توهینېږي هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې یا د ګیرې په کمولو باندې یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي یا ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي یعنې په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی او یا کارمن نه دی پاتې شوی فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ دا یو غولونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو او نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده او د خپل رسمیت پېژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري او تر ډېره پورې رښتینې نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایاست چې تاسو لومړنی زده کړې په څه شرایطو کې وکړې منځنۍ زده کړې لوړې زده کړې او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدې چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې په دغه مواردو کې په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړې لکه زه او د هغې د جملې څخه یم. ما لمړنی زکړې په افغانستان کې په خپل کلی کې کړې دي بیا کله چې نوې اداره راغله د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې پنځم کال کې چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو زه کابل ته لاړم اولته په خواجه عبدالله انصاري لسه کې ما د علي زکړې وکړې او د رسم څلګي څخه فارغ شوم بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر خون مرو باندې د ننګرهار پونتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم سرور کال ځالته ما زما د ژوند اصلي بهیل همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غیږ کې په خپل د وطن په سرمایه باندې لویږم او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړ ذکر کېږي دا مال لپاره یو احساس سرور کال د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو د ذکر یو لوی بهیر یو لوی بستر بیا دا غیر چې فارغ شوم ما د کار ساحه ته راغلم مختلفو ادارو کې مې کار کړی دی خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری علي اداري سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوم هغه نور څه بیا د مختلفو انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوم هغه د ګلوبل رائټس یا انټرنیشنل انجو هغه سره پاتې شوم مې تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواک ټورن سره امتیاز مرکز حقوق ده زه وکیل مدافع شوم ما وکالت امتیاز ورکاو د وکالت امتیاز کې ممتاز درجه باندې کار شوم ما تقریبا لس کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی همدارنګه د خطی زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول پټوګه باندې پات شوی د دفتر رئیس پات شوی ما بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکی همکار پټوګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی د عدلي وزارت چوکاټ کې مې د خپل د اجازه د کوټ د سایبري جرمو د برخې د تسوید د کمیټې غړی پاتې شوی بلته مې کار کړی د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی ما د سولې پروسه کې کار کړی دی د انټیګریشن او د سولې پروسه کې تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده او اخیری دنده مې په ریاست جمهوریت کې د جمهور رئیس په دفتر کې و نو بنا پر تر څنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي هلته مې هم ماستری کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی ده په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی او در حال کې زه ودې دي خان زما زما پلار سواد نه لري زما والدین دوی بي سواد دي حتی زما پلار یو دي خان سره دی وغه د کلی و طرف سره دی او مکتب ته یو ورځ هم نه دتله او زه یو مثال ژوندې مثال چې نه د چارواکي زوی یو مانه نه دی او بل چا سره چې هدا اقل زه وایم چې د واسطي او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم ولې د افغانستان د ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زیره مندګي کوم موضوع د سیوال شم چې زه د جمهوریت په وخت کې چې کله جمهوریت لا ته زه د اتم سنف شاګرد مې ولې کله جمهوریت سقوط کړي ما تر ماستر ذکر کړی و اماغه ځوان اماغه نسل مې چې په جمهوریت کې لو شوې اما تر څنګ ډېرې داسې خلکو چې هغه ذکر کړی دي مشکلات ګرځلې دي حتی ډېرې وختونه زمایات چې د ذکر د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نو سیږي دا ډېر مشکل ده حتی د لارې کرای د نشټن اساس باندې. یعنی دا ټول مشکلات مونږ غلې دي او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي او بالاخره ثمرې ته رسېدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغسې د خواریو په ګلولو سره تر دې کچې رسېدلي دي، له هغوی سره په تماس کې یاست؟ فکر کوئ چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل له افغانستانه؟
تر ډیره پوره چې ځکه کله کله چې افغانستان کې وم له نیکه مرغه وایم، او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره که د هر سمت نه واغې سره په تماس کوم او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم. او په عین زمان کې په ډیری هغو فعالیتونو چې هغه ولنټیر و او هغه کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډیر شناخ پیدا کړ، په دې کې ما ډیر پیژندګلو پیدا کړ، مشاعرې وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چالته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز یاد کړ. په دې اساس مې ډیرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه ورسره په یو چوکاټ کې ورسره مخکې تللی یم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بېل شک ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحبزادهګان نه و، یا زه ووایم چې د هغې د وزیر زاده زامن نه و، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور ووایم چې هغوی د چارواکو زامن نه و او ځان رسول له ډېره پورې کوشش شوی، دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیم ونیو، یو نقل یاد شي، یو پروفیسور نومیمانه یر د هغه خپل وطن نه ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو، نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو د ایراني نوي رژیم په 1990 کال کې، چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چې ته ځي، نو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کې ذکر کړی وي، نه پروفیسر وو. که د هوایي ډګر هغه عسکر ورته وی چې ستا په لاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده، او دا ته باید دلته پرېږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته وویل زه به دا چاله تا ته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 400 میلیونه وویل، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم. ما باندې فکر وکړه چې ولې تا نه وزم، غټ یو پندې ورته پرېښی و چې په دې باندې فکر مه کوه که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده، دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزم، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم، زه به په د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړې مزه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دا استاد را بیرته راوګرځو، عملته کینو، د هوایي میدان څخه راوګرځو، وټول د پرنه خوده، او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او داغه نه استفاده وکړي. له بده مرغه چې افغانستان زیات زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتلي، له بده مرغه بیا هم زه او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي، د بیکار شوی دي، زیاتره سره زه په تماس کې بیکار شوی دي، په دوه برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکار شوی دي، بدون له وزر څخه، بدون له یو دلیل څخه، هغوی منفک شوی دي په مختلفو بهانو باندې، مختلف نمور باندې په کور کې نیول شوی دي. هغوی چې په خصوصي موساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول، هغوی هم بیکار شوی، ځکه پروژې ختم شوې، یا هغه پیسې مالی امکانات چې افغانستان ته راتلل، او ځوان نسل هیلې پر تړلې وي چې هغوی معاش اخیسته امکانات، ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو، د ډوډۍ پیدا کولو شته، هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت، خصوصي سکتور، اقتصادي وده، نور هغه سي اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې، افغانستان کې بده موجود نه لري. نه بنا د خلکو سره یوازینی هیله امید هغه د معاش یا هغه وظیفه چې هغوی فقط تنخواه ترلاسه کوله، دا ټول په کور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وځي. همدا اوس ستاسو ټلیفون څخه مخکې، یعنی ما پیغام هم یو ځوان واورد چې هغه ماته ویلي یو لار ما ترې خوځوزم، یعنی هر ورځ سړی یو نه دوه درې څلور دغه څه جوابونه ترلاسه کوي، څوک د مرستې کومک غواړي، څوک د لارښوونې کومک غواړي، څوک یو بل داسې کومک چې وکولی شي وطن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهۍ او دا د افغانستان اصلي سقوط ده. د طالبانو راتګ سقوط نه و، زما له نظره سقوط هغه ده چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي، سقوط هغه ده چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي، یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایداری انسټیټیوشنالیزم بحث ورکی، یا د اداري جوړونې بحث ورکی، هغه د منځه ځي.
بل صدات د تحصیل کړو ځوانانو وتل ک منفی اړخونه لري چې افغانستان کې دغه سی وتشر مستکیږي، او مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوی چاپیریال کې بیا هم کولای سي چې خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثر دا کار کړی دی. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده، ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، د امریکا په ټیکزاس ایالت کې، او د سقوط نه وروسته راغلی یم، د جمهوریت د سقوط نه وروسته ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل. ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي، لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو، له موږ څخه 50 کاله مخکې شاوخوا او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ، نو د شمالي ویتنام خلک هم دغه جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل. نو دوی چې کله امریکې ته راغل، ډیری خلکو زده کړې وکړې، تحصیل وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بیرته وطن ته ډیری لاړل، ډیری وطن تړل، وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکې ته راځي، امریکې ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وداړو. ډېر او اقتصادي وده چې وګورئ د ډېرو هیوادونو پرتله باندې ډېره ښه روانه ده، د ډېرو هیوادونو پرتله باندې ډېره یوه چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام، دا ژوندی مثال دی. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې 3 ملتونه دي او نوې ژبې دي. د هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغو ډایورس ښارونو څخه، یا د هغې ښارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي. دا دی په دې ځای کې ډېر خلک زه ګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي، تخصص ډېری بېرته هېوادونو سره په اړیکه کې دي، یا مشاورین دي، یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هېوادونو سره. او هغه بحث جدا وي ده چې هغوی د خپلو کورنیو ته خپل هېواد ته پیسې لیږي، چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي. هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي، 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه موضوع خلل لاړ نشم تاسو فقط دل لپاره چې د افغانستان خلک راوتلي دي په کوم چار بوختي. زه بیا چې کله دردېږم، په هغه وخت دردېږم چې کله دیږي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلي دي، هغوی نه پوښتنه کوم. زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغوی آینده ډېره تضمین نه ده، فرزند دوی په عادي کارونو باندې بوختي او د زده کړو اصلي بهر ته پاتې شوی دی. دا یو ډېره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپلې زده کړې شروع کول، نه مخکې حداقل څوک نه پیدا کېدل چې ما ته سمه مشوره راکړي، ځکه څوک نه و. په ټول ښار کې، په ټول هیوستن ښار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي، تقریبا په زرګونه کورنۍ دي، داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولټه مخکې ویلي ما ته دې یو درس راکړي، یا ما ته دې یو لاره وښي چې په دغه قسم مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختي ده، دا یو لویه او لویه غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنی نسل چې راولته د افغانستان څخه، خصوصا دغه دوه کاله مخکې یا د جمهوریت د سقوط نه وروسته، زه هیله مندم چې ستاسو د خبرې په تایید او ستاسو د خبرې په مستاق باندې ممکن ډیری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوان نسل چې راوتلی دی، خصوصا دغه دوه کالو کې، تېرو دوه کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي، یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډیری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلور اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې دي ساتل ډیره مشکله خبره ده، او هغوی چې په خارج کې اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلور اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوسي چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي. مخکې لاړ شو، ولې دا یو بهیر دی، ما پیل کړی دی، او امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم، د سنوسال د تقاضا پر اساس هغه سن کې نیمه چې حداقل هغه ایج کې نیمه چې زه باید د فاکولټي په سم کې کېنم، ولې بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج ته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کېږي چې زه 30 کلن شم، 50 کلن شم، او زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د ورځې د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شی نه مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې، نو بیا دوی په یو د سیادی کارونو مصرفيږي چې ستړیا پکې ډېری، فقط هغه د خارجانو په استلا باندې، یعنی امریکایانو په استلا، فقط هغه سروایوول جابس، یا فقط هغه وظیفي کوي چې دوی ور باندې ژوندۍ پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانونه لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پورې شخصا که زه د شخصي پلان پر اساس مختلا شم، او زما پلان دا دی چې امریکا کې زده کړې وکړم، ماستري واخلم، ترڅنګ یې وکولی شم. زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پوهنتون کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته د افغانستان په دولتي پوهنتون کې، د کابل پوهنتون کې د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبې ته وژباړم، ویلیکم کار به. دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولی شم حد عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی زه تعقیبوم، وکولی شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګورئ د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول د ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیریدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپله برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړی شم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس په سیر چې په دې وروستیو کې څه باندې دوو کلونو کې له افغانستان وتلي دي، دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشر بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي، چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکمه وي. نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې زه کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې، په یو کال کې، دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي او د امریکې د داسې وظیفې واخیستې چې په نړیوالو پوسټونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو ته زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستاق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره، زه دا هم درته ویلی شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته، هغوی مشکلاتو سره هم ښکېل دي، هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکېل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت یا دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې په هغه کې د افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی، او د غشپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګر د افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستې کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې معلومات لري موضوع پوهیږم، طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت. او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلف راشي، اما نړی تروس طالبان به اعتماد کیږي. او زه نه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه دی، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوښښ کوي تر څو په هر قسم چې وي نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کوي. او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو داسې یو معکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وښایي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخکې ده، همدا اوس د ملګرو ملتونو د یونامه راپور ساسو مخکې ده، هغه لوستلی شي چې څه بد وضعیت د افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغې پروسې ته، دا تر ډېره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکي پروسه نه ده. او د ډېرو خلکو سره چې ما کتلي دي، حتی زه نوم نه اخلم، خو فقط یو کال تر مخه، په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې اوسو کولی دي چې هغه تنګ امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کال سره کال مخکې امریکای ته راغلو او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي او عمر هم زیاتو نو د امریکا نور د ژوند کولو د پاره ډیر یو دغه نه یو داسې بستر نه چې پاتې شي ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي دغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغه سپخانه چارواکه راغله در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کال مخکې استعفا ورکړې ده او پوزیشن کې نه سیاسي چوکاټ کې نه او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وو چې موږ سره د خلکو گزاره کوي یا دغه سپخانه چارواکه د چارواکي توپ وخت یا د خپل د وظیفې وخت د طالبانو د راتګ څخه سره کال مخکې ختم شوی دی یا داسې خلک هم پیژنم چې د خپل سرمایه او د خپل جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي اما په عین زمانه کې په هیڅ داسې خلک ډیر کم پیدا کیږي ما نه دي کتلې په ندر سره مې کتلې دي او ډیر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي افغانستان کې پاتې شي او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي سیاسي فعالیتونه دي او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره داسې ټولنې لپاره چې هغه د دې په زړه کې د ارمان دی داسې یو ژوند په هیله نه ځي بلکې نورې پلمې دي نور وجوهات دي او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي او اما طالبان سیاسکي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي ته خراغلاس وي د کمیسیون ټاکله ده اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي په عین زمان کې د تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده مسؤلیت ورته سپارل شوی ده یا امتیاز ورکول شوی ده یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي د مسؤلیت برخه کې ورته سم کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا دلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه بانکي سکتور خلک لرو اقتصادي پرمختګ خلک لرو حقوقدانان لرو انجینران ډاکټران په هر برخه کې موږ خلک لرو اما د سیاسوک نشته هغه طالبان په ثبوت ورسې چې فرانکه نفر راغې فرانکه تخصصي کدر راغې او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه ډیری کډرونه چې په خو او ډیر موافق په خپل کارونه کې او ډیر کامیاب ډیر بریالي یوازې نه مثال چې زده مثال په توګه ورکوم هغه د اوبو د کنټرول د مستقلی اداري رئیس تکل سیبو دا ته انجینر سب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي طالبان را وسه په ځبان دي سوسوک مقرره چې د اوبو ترکیب څخه نه پیږي هاته د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي اما د سوقدر په ګور باندې کینه واغه مجبور چې وځي یعنی دوی کډرونه وباسي زمينه او تمسایده چې وځي او په عین زمان کې یې په زور یا پر ځای یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کډرونه چې پارلی ول کې دي په هر ځای کې دي په هر عمر کې دي هغه د افغانستان څخه د تیښتي کول ته مجبورې فرار څخه مجبورې اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمينه نشته برعکس معاملې به بيخي سرچپه ده او زینو ګورم چې هغه د تل اوسې ګزه طالبان واقع انحصار کړ هغه چاته د وخت شراکت او حتی تخنیکی برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري هغه فکر کوي چې موږ په هر ځای باندې پیګو ملا په هر څه باندې پیږي هم په زراعت پیږي هم په تخنیک باندې پیږي هم په مخابراتو پیږي هم په سیاتامه باندې پیږي هم په خزا باندې پیږي هم په سرنولي باندې پیږي هم په انکشاف دیهات او د خارجړول مسله باندې پیږي په دې ټولو کې ځانو ته عقل کول ښکاري دغه مسله ماته ډیره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بخاله پر طالبان د څه استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي یو سوکراشه فقط اکسونو سره واخلي او بیا یې نشر کې چې و پرانکانه فرداغه
د پوانتون په خوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات مننه چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته
تشکر ډیر مننه موافق اوسئ
د کرکټ نړیوال جام هر بار هر وکټ لوریزی او شپگیزی لیموک سر تاکید کرے افغانستان با پدی جام کی تسنگ و لوبی گی
اولالکان دیر تیار دی لوبی دی پارا
نڑیوال جام بچوک و گٹی
very very good I was gonna say superb but...
دی لوب لمیدان تازہ خبری پر راڈیو سر بیرا دی آزادی پر ویب پانی او ٹولنیزو پانو مہی روئی
لائے زور چلی گی لائے پسر کر دی چو کسان ددیو پشان تے زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم دخار خلق دبتانو سودا گردی چپن پوشو خامارانو سر اسی دادا غرو پختانا چمراو زڑا وردی وقت بلگی چی برنگ دکا بلخلما دیر خویونا میں اس ہم دا پی خوردی انتو آیا چی چشوی زورا ورا دا حجری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پڑے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پڑے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو کی دوی تر شاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا نو یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا او یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کو سوا دشپانا جہان کے درے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا انڈی والا نو خزما دوان نس دے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پے انڈی والا نو ماس کتن میں دپرے انڈی والا نو ماس کتن میں دپرے انڈی والا نو